እንደስ መሪትለሩ እሽተማዳገስ ቢንተለሰማ አፓራፋነሳን ታሊባኑ ደዋክመኔ ደካለ ኩረሽዋል ታሊባኑ ደካለ መክኬ በህምቴ ውርስ ካበሉኒ ወ ጀምሪ ንዛም የሸተ ዶዘረው አወል ካልፓሩስቴው ኪዳ አሜሪካ ደፖዚየረ ጋልፓምረስታ ደቱይ ደቴሪ ዋክመኔ ፓራዛይ ዋክትርሴድ ላይ ወፓርሳው ታሊባኑ ህክመት ከተሃመ ደሲሚዮነሪ አላሲኑ ሄዋዱሉ ሰራሽ ደርሽለሪ ሆሂት ዘውለቲ ፓዲዶ ኮሉኑኪ ህክመት ፓራስሜት ናይ ፔጀንደለ ፓቴሩ ዶ ኮሉኑኪ ዳፋንሳና ሰሚክሳዲ ሽራይት ላፕሲ ክርኪችን ሽዊቴው ملګرو ملتونو دراپورون لمخي د وګو او اړو خلکو شمیر له نه وشت ملونو وا وخت طالبانو هم ترنګن جونې له خنځیو پانتونیز د کرمنې کړی دی او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډونې پانا دولتي موسوکې د خزو پر کار بندیز لګولې دي د بخندړي وال ساسمان وايي د طالبانو د وکمنې دوه کاله د سمحال پورې کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو بي ساري سرغړونې سبب شوې دي د امنست انټرنیشنل د جنوبي اسیا سیمې ځانګې د پر خپل ټوټر لیکلي دي چې تر نننې ورځې پورې په ټوله نړۍ کې څه کم 12 کسانو هغه انلاین غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو واړې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي د بخندړي وال ساسمان او د بشري حقوقو نور مدافع ډلو په تیر دوه کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له بشري سرغړونې او د خزو له حقونو سرغړونې په پر لپسې ډول ساري او په خپل لامل کې له طالبانو او د ټولو اړخونو وخت دی چې د خزو حقونو ته درناوی وکړي د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وايي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې درسنی وضعیت مخ په خرابېدو دی سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ دوه پایل کې شمنه کړې و چې درسنی او د ازادۍ او د خزو د حقونو ملاتړ به کوي خدای دې دوه کال وروسته نه وازي لدې ژمنې په شاشوي دی بلکې د هغه رسنی او ځپلې پیل کړې دي چې په وخت کې په ډېر ښه وضعیت کې وي سی پی جی درسنی او د سانسور پر خبريالانو د حمله او د هغه د غیر قانوني نیونو د خزینه خبريالانو پر کال د محدودیتونو او د نور موارد یادونه کوي او نړیوال ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي د ایران د پلازمینې تهران په لوی بازار کې نن اورولګیت خو انساني تلفات نه لري د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د تهران د اطفایي د ادارې د ویانت له قول خبرو کړی دی چې موړی وای د اور د تهران په هنګران بازار کې لګیدلې او شاوخوا ډیر ګودامونه او هټۍ سوځولې دي ویان زیاتوي چې اطفایي د اور پرتل دی چې څوک پکې ټپیان شي اداره کړی دی خو د راپور لمخې ډېر احتمالي مالی زیانونه خلکو ته اړولې دي او روسي نن د اوکراین په لویدیس کې د توغندیو یو لوی بریټ کړی دی چې د راپورونو لمخې لږ تر لږه درې کسان پکې وژل شوي دي او ګڼ نور پکې ټپیان دي بیا به هم په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ ته تم شو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو بل پایله د افغانانو د کډوالۍ سیاتوالې دی د کډوالۍ د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د راپور پر بنسټ په بیلابیلو هیوادونو کې اوس مهال 3.2 میلیونه افغانان اوسېږي چې د پانړی کې د کډوالۍ تر ټولو لوی او اوږد حالت دی تفصیل به راپور کړي
په خپل خواخه او یا ناخواخه کډوالۍ او پناه غوښتنه د ډیرو وختونو رئیس د افغانانو په ژوند پورې تړلې دي څنګه چې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی له سوریې او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې دریم لوی بېځایه شوی نفوس لري د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي په دوی کې 1% ایران 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا UNHCR د راپور له مخې اوس مهال په 103 هیوادونو کې 8.2 میلیونه افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي چې د دغه سازمان په وینا دا په نړۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 لسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی UNHCR زیاته کړه په دغو کې 1% ماشومان او ښځې دي چې مرستې ته اړتیا لري په افغانستان کې څلور لسیزې جګړې طبیعي پیښې د خوراکي توکو نخوندیتوب او په 2021 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمیر مستحق افغانان امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شول، خو ځینې لکه د فرشتې په څیر اوس هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرت در پاکستان یعنی عزیز دادن
پاکستان ته کډوالي په دې معنا ده چې ټول هغه څه چې په ډېرو هیلو جوړ کړي له لاسه ورکړي. زه دې تاړه شوم چې د خپل کور ټول وسایل چې په ډېر زحمت مې جوړ کړي و خرڅ کړم. پاکستان ته راغلو چې برخلیک مو معلوم شي. اوس دلته د ویزې ستونزه لرو. که بیا ویزې ته اپلای وکړم 50% امکان لري چې ترلاسه یې کړو. که پیسې هم ورکړو ویزه نشو اخیستلی. د کور کرایه او خوراکي توکي ډېر ګران دي.
خانه بسیار قیمت است، مواد خوراکه بسیار قیمت است.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ملګرو ملتونو او د بښنې د نړیوال سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې بندیان او شکنجه شوي، له درکه او یا هم وژل شوي دي، چې له همدې امله ډېری یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته پناه وړې ده. یو له دغو څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
مشکلاتې چې بود نتوانستیم اونجا زندگی
د ځینو ستونزو له امله ونتوانېدو چې هلته ژوند وکړو. 40 کاله مې خدمت وکړ د دې لپاره چې غل نه وم. په ډېرو سختیو مې ځان ایران ته ورسوه. شپږ اولاده لرم. د ورځې 2 لک تومنه په سختۍ ګټم. پرته له انساني امکاناتو دلته ژوند کوم.
هیڅ امکانات انساني برای زندگی او ګپا نه داریم.
د بیوزلۍ او بیکاری زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یوه بله پایله ده. دې ستونزو هم یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې د قاچاق پر وړاندې ستونزې او خطرونه ومني او خوندي هیواد ته ولاړ شي. صادق چې په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کوه وایي چې له دندې له لاسه ورکولو وروسته له خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو سره له افغانستانه وتلی دی.
جمهوریت سقوط کرد تقریبا 3 ماه بعدش مجبور شدم که از وطن
شاوخوا درې میاشتې وروسته له سقوطه دې ته اړ شوم چې هیواد پرېږدم. له قاچاقي لارو ایران ته راغلم. ډېرې ستونزې مې ولیدې. په دې سړه هوا کې درې واړه ماشومان مې هم راسره وو. 2 میاشتې په لاره کې وم. له یوه ځای څخه بل ځای ته تلم. اوس له 12 کلن زوی سره مې المان کې یم. نوره کورنۍ مې ترکیه کې ده. ومې نشو کولی هغوی له ځان سره راولم. زه هم بې برخلیکه یم. قبولي مې هم معلومه نه ده.
خوایا هغه کسان چې په دې 2 کلونو کې د خپل مقصد هیوادونو ته رسیدلی دي ښه ژوند لري. د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی چې له 2 کلونو راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته د خپل د کډوالۍ ژوند په اړه کیسه کوي.
چې قرار شد ما برویم از افغانستان، تمام مسیر پل سرخ
کله مو چې غوښتل افغانستان ووځو، له پل سرخ څخه تر هوایي ډګره ټوله لاره مې د وطن هوا بیوله. څو بوی زما په سینه کې پاتې شي او اوس دلته هم باید له سفره پیل کړم. زه په نړیوالو اړیکو روابطې بین الملل کې مستل لرم، خو هېڅ مې په درد نه خوري. د کډوالۍ ستونزو ډېر ستړي کړي
و. حالا دشوارهای مهاجرت به خودی خود مرا بسیار خسته ساخت.
خود ایران او پاکستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې میشته افغانان وخت پر وخت ازادي راډیو ته د اسنادو د نشتوالي، د پولیسو د ځورونې، زندانی کېدو، بیکاری او جبري شړلو په اړه شکایتونه کوي. خو د حقوقي چارو کارپوه نجله راحل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې په 3 هیوادونو کې ژوند کوي.
ځینې کسانو چې 3 هیواد ته ولاړل ځانونه یې په ملګرو ملتونو کې راجستر کړل او انتظار باسي. دا د ملګرو ملتونو 3 سلنه مکلفیت دی چې دا کارونه وڅېړي. هغوی د خپل په حال نه پرېږدي. د هغوی اساسي حقونه د اوبو، فقیه او سرپناه د تامین کړي. کله چې یو کس مقصد هیواد ته رسیږي له ټولو حقونو برخمن وي، د رای ورکولو له حق پرته.
خود پناهنده هم برخوردار می بشه جز بعض موارد، مثلا رای دادن.
خو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په یو شمېر راپورونو کې ادا کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د دوی ستونزو ته کمه پاملرنه کړې ده. د کډوالۍ او پناه اخیستو ترڅنګ جګړې، وچکالۍ او نورې طبیعي پېښې هم په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو لامل شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.2 میلیونه اعلان کړی و. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د کورني بې ځایه شویو کسانو شمېر شاوخوا 3 میلیونه اعلان کړی و. د تخار ولایت اوسیدونکو یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له امله له تخار څخه کابل ته کډه شوي او اوس د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې لخوا چمتو شوي لومړنیو اسانتیاو سره په سخته ژوند تېروي.
کله چې موږ له تخار څخه راغلو د لوګیو او باروتو د جګړې اور څخه مو ځان وژغورو چې زموږ په یو کیلومترۍ کې و. خپل کور او ځای مو له لاسه ورکړ. دا چې مو هلته په کرایي کور کې ژوند کاوه او دلته هم کرایي کور دی، نو دا مو لازمه و نه ګڼله چې بیرته لاړ شو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ستونزو، بې وزلۍ، بېروزګارۍ او د خپلو اولادونو د زده کړو په خاطر د افغانستان نه ووتل. یو شمېر یې وتوانېدل چې خپل د مقصد هېواد ته ورسېږي، خو ډېری لا هم په ګاونډیو هېوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند تېروي.
ځینې اقتصاد پوهان او عام افغانان وایي د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د اقتصادي بحران په مهارولو کې د یو مسؤولو حکومت په څیر رول نه دی درلودلی. دوی زیاتوي د ښځو په کار د طالبانو محدودیتونو، په متوسطه وړو کاروبارونو لوړ مالیات او له دولتي ادارو څخه د پخوانیو کارکوونکو د لرې کولو له امله د ډېرو خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی او د بېوزلۍ په کتار کې درول شوی دی.
ځینې اقتصاد پوهان او عام افغانان وایي ورستر بلې بشري مرستو ته د اړمنو شمېر ډېرېږي، چې ښایي د طالبانو حکومت په تېره دوه کلنه واکمني کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران د مهارولو لپاره اساسي کار نه دی شوی. د کابل یوه اوسېدونکي چې سینګارتونې په وروستیو کې تړل شوی وایي د دې په څېر د زرګونو نورو کورنیو د عاید لارې د طالبانو د محدودیتونو له امله په تېرو دوو کلونو کې تړل شوي دي. دا چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
مردو بیکار، جوانو بیکار، سړی بیکار، ځوانان بیکاره دي، زما پلار سپینګیره دی، دومره کار نشي کولی چې د کور خرڅ پوره کړي، نو ځکه ما مې له مور سره کار کوه، خو اوس دوی طالبان اجازه نه راکوي. دا ډول کړنې زموږ ټولنه نور هم د بېوزلۍ او بې ثباتۍ خواته بیايي.
مدني فعاله سکینه حسیني بیا وایي د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په حکومتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو لرې کول بله هغه مسله ده چې ډېری کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي:
با حاکمیت طالبان اکثریت
د طالبانو له واکمنېدو سره اکثره دولتي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي. دوی هغه کسان و چې په کم معاش د یوې کورنۍ ژوند مدیریت کاوه، خو اوس دا خلک بې دندې او بې برخلیک دي. ورځ تر بلې زیاتېدونکې بې وزلي او بېکاري ژوند او راتلونکي ته خلک نهیلي کړي دي.
یوه آینده را از مردم گرفته است.
په ورته وخت کې هغوی چې متوسط شخصي کاروبارونه لري او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي وایي د طالبانو په دوه کلنه واکمني کې د اقتصادي ستونزو او مالیاتو له امله خپل کارونه پرېښي یا یې د پرېښودو تکل کړی. د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د یو درملتون څښتن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي په یوه میاشت کې د درملتون کرایه او مالیه هم نشي پوره کولی، ځکه اوس په دې سوچ کوي چې خپل درملتون وتړي.
زما په کاروبار کې فعلا ډیر کم عاید، یعنی دومره عاید چې هغه یوازې کرایه هم نشي پوره کولی. د دومره سودا اچولې ده چې زه په درو ورځو کې کوم سودا نشم کولی. دا چولې ته دغه دروې نه بیا ماته مالیه ټاکلې. حضور ته دا چې کومه درکه وای دا مر سنجش کړې. کم دا سی وسی د دې پیسې نه د چدي دکان راته بندي د چدي راځي او روزانه مشته یو سو بل سوای، نو د دې نه دا شو چې مش خپل کاروبار خپل وتړو او باندې کو.
د عامو افغانانو ترڅنګ اقتصاد پوهان هم وایي د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د یو مسؤل حکومت په توګه عمل نه دی کړی او برعکس تر ډیره یې د خپلو سلیقوي پرېکړو او محدودیتونو له امله د اقتصادي ناورین پراخولو ته لار هواره کړې ده. د اقتصادي مسایلو شننونکی او لیکوال لال زازی د طالبانو حکومت بندیزونه د توجیه وړ نه بولي او وایي دوی باید په دې خاطر چې خلک له اقتصادي ناورین څخه وژغورل شي ډیر څه وکړي.
دوی بندیزونه تر ډیره بریده غیر معقول دي، هیڅ توجیه نه لري او منفي اغیزې د افغانستان په خلکو زیاتې دي، چې په نتیجه کې بشري بحران کچه زیاته شوې ده. حکومت ته ډیر څه کول پکار دي، ځکه اوس وخت کې وضعیت د خلکو ډیر خورا ځپل شوی ده. د شکاري فرصتونه نشته، بهرنۍ مرستې په افغانستان باندې بندې شوي، د عوایدو سرچینې خورا کمې شوي دي، نو دولت ته هم پکار ده چې کوټلي ګامونه واخلي.
اقتصاد پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی مشر ازرخش حافظي د نورو لاملونو ترڅنګ په افغانستان کې د اقتصادي بحران یو لامل په دې هیواد کې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت نشتون بولي، چې په خبره یې له دې امله د هیواد له نړیوالو مالي تعاملاتو څخه منزوي شوی او سوداګري ورسره ګرانه شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان اوس مهال د بینالمللي سویفت سیستم څخه بهر پاتې دي، او د دنیا د مالی سیستم څخه ګټ نه شي پورته کولای. دنیا مستقیما افغانستان حکومت ته قرض نه شي ورکولای، ځکه چې دا حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي په دغه تیر دوه کالونو کې. او دا د سرپرست حکومت قدرت د معناور چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دوی ملي ډګر کې حرکت وکړي او خپل حق ترلاسه کړي، ډېر محدودیت سره مخامخوي او اقتصادي وده پرته له یو سیاسي مناسب بستر څخه ناشونی دی.
ښاغلی حافظ زیاتوي، هر کال په اټکلي ډول له 600 تر 700 زره کسان د افغانستان په نفوس کې ډیریږي، چې که یو منظمه اقتصادي وده نه وي بېوزلي نوره هم ورسره ډیرېدلی شي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران ادعاوې او راپورونه رد کړي، خو په تېرو دوو کلونو کې ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران په اړه راپورونه خپاره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا، افغانستان په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی چې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، 3 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي او 3.2 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. خو یادې ادارې ډېر کله شکایت کړی چې دومره مرستې نه ورسره کېږي چې په افغانستان کې ټولو اړمنو ته ورسوي. څو ورځې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم ویلي وو چې کله افغانستان سره د بشري مرستو بودیجه ډېره نه شي، د دې امکان شته چې د روان میلادي کال تر پایه د خوراکي توکو مرستې ودرېږي.
د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 200 لوی او واړه کانونه په قرارداد ورکړي دي. په دې کانونو او طبي سرچینو کې د نفتو، مرمرو، ډبرې، کچ، تراوین، ډبرو، سکرو او نور کانونه شامل دي.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په کانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې له دې 1 یوازې تیر کال قرارداد شوي دي. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایان همایون افغان د جولای په 24 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل:
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچني قانونه چې مرمر، رخام، ګاج، تراورتین، فلورایت، مالګا، سوربوجاس، کلسیت، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي، د آزاد داوطلبۍ له لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصولو مطابق ورنکل شوي.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنیکان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلاک ولسوالۍ د سرو پوکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرپل د نفتی سرچینو استخراج ته یادونه دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوری نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت له اوږده ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسني مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تېرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه قانونه په قرارداد ورکړي وو، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شوي یو قانون هیڅ قرارداد رسنیز شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دي. په داسې حال کې چې د جمهوری نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل، اوس اساسي پوښتنه ده داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خوا د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوری نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي، حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د هغه لپلوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملاحظې وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤولین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما 15 کاله یا 15 کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په 24 د قانون لیکندنې دفاع وکړه او ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانون یې ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېرې طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلی چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغسې چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په 24مه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان میشه.
د افغانستان دښمنان تر ډیره زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شیان له خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرې ځي، دویم کله ځي، او بل خپل مال او تلا.
والمذهب رائے خود را
خو په 1400 لومړي کال کې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارد افغانۍ وو. په ښکار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایان همایون افغان د ازادي راډیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیرو دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوال اداري فساد سره د مبارزې د شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شي؟ یو دا ده چې هر څه په پټه ترسره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه ترسره شو هغه کې که هغه څوک چې دې ساتونکي دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولی نووسی، خو زمینه او فرصت دی لپاره مساعدیږي چې هلته فساد واقع شي. او ځینې وخت داسې کیږي دا فسادونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په 24مه ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال ده، په دې کې دومره شفافیت پکار ده که د ټول ملت نه څوک غلا وکړي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غني هیواد شمېرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی. خو په وچه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس مور کړي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالۍ بولي او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیرو کال کې پر څه باندې 10 زره هکټار ځمکه کوکنار وړوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې 14 میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته یې بیا لوی قاچاقبران د 2.4 کیلو او 400 ګرامه تریاک چې یو کندهارۍ من کېږي په 4,00,000 او 60,000 پاکستانی کلداری پیری. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پرېکړې سره هم مهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړې او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډېر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودي او نشه یي مواد څو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار ونه کرل شي هم د نشه یي موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړې توګه د ښیښې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دی او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د تیر یو کال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
یولس زره 253 هکتار ځمکه د کوکنار رو لکښته پکړ کړې ده.
د نشئی توکو او نشئی توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه، د روغتو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب، او نشئی توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسې کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اروزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ما ته گونی په 15 راقی یا په 15 راقی انا غشتنه دغه چې مشته دی شیره مقرره کې نو شی دی راکه مشته طالبان ما سر ایس مرسته زبان نه د کړی ایس خو مې نه دی راکړی ایس شی مشته نه دی راکړی.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوري نظام کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شته لوږې ته په کتو کروندګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلق په صورت عموم ډیر غریب شوی دی. د خانان چې دی هغه خو مخکېم غریب و، خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حکیم په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته پکار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. لیمه مننه لیدی چې ما ته مو وخت راکو. مخکې لیدی چې طالبان راشي په جمهوریت کې ما ډېر مشکلات ولیدل. پلار مې په اولو وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس ووایم، خو د وخت په تېرېدلو سره ما پلار راضي کړو چې زه درس ووایم او خپلو هیلو ته ورسېږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوي. دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو او زموږ سرنوشت اصلا معلوم نه دی. له دې چې ډېره په کور کې ناسته وم، د ډېرې جګرخونۍ او فکر کولو له لاسه افسردګي ستونزه راته پیدا شوې وه. اوس مې ځان په خیاطي مورادوزي باندې مصروف کړی دی، ځکه زما پلار یوازې دی، غټ رور هم نه لرم، اوه خویندې یو او د کور غټه هم زه یم. نو مجبوره یم چې کار وکړم، ځکه طالبانو ټولې دروازې په موږ بندې کړي دي او زموږ هیلې خاورې شوې، او زه مجبوره یم چې ټوله ورځ خیاطي، خامکدوزي یا مورادوزي وکړم. خو بیا هم هیله لرم چې هر څه سم شي او زما واز د اسلامي عمارت ټولو کارکوونکي واوري، مکتبونو دروازې خلاصې شي او هر څه لکه پخوا شي. مننه.
سلام علیکم نرګس، مننه چې وخت مو راکړې. زه د ښوونځي نه هم ټولګي زده کوونکی یم چې طالبان اغل او زموږ د ښوونځي دروازې یې بندې کړې، او دا دوه کاله کېږي چې په کور کې ناسته یم، له درسونه او هر شي پس پاتې یو. موږ هېڅ هیلې نه لرو، نور هر څه خاورې شول. د مکتبونو د بندولو سره زه مجبوره شوم چې خیاطي شروع کړم او د خلکو کالي وګڼم او د خپل او فامیل ستونزې حل کړم. ما ډېرې هیلې درلودلې، اول دا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي کې درس ووایم، مګم زه فکر کوم هغه یو خوب و، اوس فقط خیاطي کوم. هیله لرم چې هر څه سم شي، د خو زما خوب په واقعیت بدل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د
کاوه ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ